السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د افغانستان د سولې علي شوراوي په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شپږم دور مذاکراتو په ختمېدو سره اوس وخت دی چې دا بهیر به چټک شي او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي په همدې موضوع د چارو له کارپوهانو سره هم غږیږو په ننګرهار کې بیا د معرف په برخه کې د خزینه ښوونکو د کموالي د ستونزې په اړه رپورټ لرو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندی وړاندې کوي
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کندهار بادغیس فراه او یو شمېر نورو کې په نښتو جګړو او چاودنو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده یو شمېر ایرانیانو د خپل هیواد د بهرنیو چارو پر مرستیال وزیر عباس عراقچی له ورسلاغه انتقادونه کړی چې نوموړي ویلي د امریکا د بندیزونو په غبرګون کې بل خپل هیواد څخه افغان کډوال وباسي او متحده ایالاتو هوایي ځواکونو تایید کړی چې بي 250 پم غرزون کې الوتکې قطر ته رسیدلې په کندهار کې په دوو جلا چاودنو او یو لړ خطو کې اتلس کسان اتلس وسلوال پنځه پولیس او دوه تنه ملکیان وژل شوي دي همدارنګه د چارواکو په وینا په دې پیښو کې پنځلس وسلوال دوه پولیس او څلور ملکیان ټپیان شوي هم دي د کندهار مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته پاستول شوي خبر پاڼه کې ویلي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د کندهار د ارغنداب او شاولیکوټ ولسوالیو ترمنځ پر څلورو امنیتي پوستو بریدونه کړي د سرچینې په وینا دغه جګړې چې تر سهاره یې دوام وکړ پر مهال اتلس وسلوال او پنځه پولیس وژل شوي پنځلس وسلوال او دوه پولیس ټپیان دي بلخوا د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په یو بازار کې د سرحدي پولیسو د یو پخواني قمندان سید محمد اکا د زامنو پر موټر د ماین چاودنه شوې
بولدک ولسوالۍ د سانی پښتون مارکیټ په مخ ته یو اراده لوکسل موټر باندې چسپکې مین مشتې و چاودنه یې کړې ده چې په هغه کې دوه ملکیان شهیدان شوي دي او یو بل زخمي دي ویل کېږي چې دا پخوانی قمندان سراجي قمندان سید محمد د کانه مدي د هغه زامن ول
د غراس نن غرمه د کندهار په عینو مینه کې هم په یو کور کې دننه د چاودنې له کبله درې کسان ټپیان شوي د کندهار د والی ویاند عزیز احمد عزیزي له خوا ازادي راډیو ته ویل شوي چې پیښه د ګازو د ډبې د چاودنې په ترڅ کې رامنځته شوې خو په عین وخت کې یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې خپور شي ازادي راډیو ته ویل چې دغه چاودنه په یو کور کې د ځای پر ځای شو چاودیدونکو موادو له کبله شوې وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې پیښو تبصره نه ده کړې اخوا بادغیس کې چارواکي وایي تېره شپه بالامرغاب ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونو کې د ملي اردو 15 سرتیري وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دا خبره د بادغیس ولایت یو سیمه ایز چارواکي چې نه وختل نوم یاد شي ازادي راډیو ته کړې د دې چارواکي په وینا بریدونه د اکازي په سیمه کې شوي او د ملي اردو شپږ سرتیري د طالبانو لخوا سیرن شوي هم دي د ولایتي شورا یو غړي فرید اخیزي بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په دې بریدونو کې 14 افغان سرتیري وژل شوي او 11 نور ټپیان دي د بادغیس عبدالغفور ملک سی په دې اړه ازادي راډیو ته د معلوماتو لور کولو ډاټا وکړه طالبانو د بریدونو مسولیت منلې د دې ډلې یو ویان قاری یوسف احمدی ادعا کړې چې په دې بریدونو کې تر ډیر شو زیات افغان سرتیري وژل دي په فراه ولایت کې بیا د کلیو د پراختیا او انکشاف رئیس عبدالرؤوف په یو برید کې ټپي شوی دی یو شمیر موټر سایکل سپرو نن سهار پر نوموړي د فراه په بازار کې ډزې کړې دي د دې پیښې مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی په غور ولایت کې بیا په دوو جلا عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي د غور د امنیه قمندان جنرال شاغا شتاب ازادي راډیو ته ویلي چې فیروزکو ته څیرمه د غلمین په سیمه کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو لخوا په شپنیو عملیاتو کې د طالبانو یو مشهور قمندان وژل شوی او 15 نور وسلوال ټپیان شوي دي نوموړي ویلي چې په د ساغر ولسوالۍ په یوه سیمه کې بیا په عملیاتو کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ ټپیان دي یو شمیر ایرانیانو د خپل هیواد د بهرنیو چارو پر مرستیال وزیر عباس عراقچی ورسته لاغې سخت انتقادونه کړي چې نوموړي ویل د امریکا د بندیزونو په غبرګون کې بل خپل هیواد څخه افغان کډوال وباسي د تسنیم په نوم د ایران نیمه دولتي خبري اژانس د پنځشنبې په ورځ پر عراقچی انتقاد وکړ او ویل کاش چې دا خبرې نه وې کړې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي ځینې انتقادونه تر دې هم سخت و. د ایران یو محافظه کار سیاسي فعال علي نادری پر خپل ټویټر لیکلي، له دندې څخه د عراقچي لرې کول به د نوموړي د دې لویې تېروتنې په وړاندې تر ټولو کم غبرګون وي. عباس عراقچي د چهارشنبې په ورځ ویل که چیرې د امریکا بندیزونه د ایران خام صادرات صفر ته راکم کړي، ممکنه ده چې موږ له خپلو افغان خویندو وروڼو وغواړو چې ایران پرېږدي. د نوموړي په وینا دا ځکه چې د افغان کډوالو میلمه پالنه ایران ته هر کال د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت تمامیږي. او د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي ځواک تایید کړي چې د B-25 بمب غورځوونکي الوتکې یې قطر ته رسیدلي. سپینې ماڼۍ د الوتکې د ایران لخوا د ناڅرګند ګواښونو سره د مقابلې لپاره د فارس خلیج ته استولي. د امریکا هوایي ځواک نن هغه تصویرونه خپاره کړي چې په قطر کې د الادید پوځي اډې ته د دې الوتکو رسیدل ښیي. د امریکا د هوایي ځواک په وینا یو شمېر نورې الوتکې د چهارشنبې په ورځ د جنوب لویدیځ آسیا په یو ناڅرګند ځای کې ښکته شوې. سپینې ماڼۍ د تېر یکشنبې په ورځ ویلي وو د ابراهام لینکلن په نوم الوتک لیږدونکي بیړۍ او بمب غورځوونکي الوتکې د فارس خلیج ته استوي.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. په قطر کې د طالبانو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو د شپږم پړاو تر پای تر رسیدو وروسته د سولې علي شورا وی اوس وخت دی چې دا پروسه چټک شي او بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر شي.
ضرورت دی چې افغانان خپلو کې خبرې وکړي او بیا همدغه افغانان عین وخت کې د نړیوال ټولنې سره چې اوس په سر کې امریکا ده او مضبوط تفاهم ته سره ورسیږي.
داخل شوی د چدا افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ترتون کې وی میاشت پورې کابل تستون شي. دوستم کابل ته د عبدالله د انتخاباتي ټیم د کمپاین لپاره راځي او کډ ولسمشر غنی ترڅنګ دریږي. په دې اړه پام دی خبرونه کې اوري. د ننګرهار په معرف ریاست کې 23% د خزینه او خون کو برخه خالی ده.
ډېر ولسوالیو کې بالکل خزینه خونځی سرشته نه دی. که په دې باندې کار وشي که چېرته همداسې پاتې شي نو دا راتلونکی زموږ ډېر زیات خطر سره مخ ته بې سواده پاتې کیږو.
په روانه خبرونه کې د امریکا له لوري د چین پر وارداتو د تعرفې لوړېدو موضوع هم تعقیبوو او دا هم اوري چې د پاکستان اکثریت وګړي مسلمانان دي او د ټولو وګړو په سلو کې یوازې 15 غیر مسلمانان دي چې عیسویان او هندوان پکې شامل دي. د بشري حقونو ډلې اوس وایي چې په پاکستان کې هر کال سلګونه ځوانان هلکان او نجونې په زوره اسلام ته اړول کېږي. د خبرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرام اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1200 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. د افغانستان د سولې علي شورا په قطر کې د سولې د شپږم دور مذاکراتو په ختمېدو سره د دې بهیر په چټکتیا او بین الافغاني خبرو اترو ټینګار کوي. د سولې علي شورا مرسیال عزیز الله دین محمد د جمعې پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې هیله من دی څو د سولې په وم پړاو مذاکراتو کې د سولې بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې مذاکراتو کې پرمختګ شوی خو دا بهیر باید ګړندی شي. یو شمیر پخوانی طالب چارواکي د سولې شپږم دور مذاکرات هیله بخونکي ګڼي وایي چې په راتلونکي وم دور مذاکراتو کې به خبرې حل او فصل شي. تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ له ورستیو خبرو اترو تر ترسره کېدو وروسته د افغانستان د سولې عالی شورا دغه خبرې ګټورې وګڼلې او ټینګار وکړ چې راتلونکي وم دور مذاکراتو کې باید بین الافغاني خبرو اترو ته زمينه برابره شي. د سولې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
ضرورت دی چې افغانان خپلو کې خبرې وکړي او بیا همدغه افغانان عین وخت کې د نړیوال ټولنې سره چې اوس په سر کې امریکا ده د هغو سره هم د خپل آینده په باره کې سره یو مضبوط تفاهم ته سره ورسیږي. مخکې دا د شپږم دور خبرې چې نوې هم همي ضرورت وه هم هیله وه هغه ځل خو خبرې ونه شوې. خو د راتلونکي دپاره د دې اشد ضرورت دی کامیابي او ښه مذاکره او مجموع کې همدای چې
د سولې د بین الافغاني مذاکراتو غوښتنه داسې مهال کېږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پرون پای ته ورسید. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د خبرو دا پړاو په ټوله کې مثبت او دواړو خواو د یو بل نظریات یې په حوصله مندۍ واوریدل. ښاغلی مجاهد ویل چې په دې پړاو کې د تیرو خبرو په جوړه شوې مسوده کې له بحث وروسته په ځینو برخو کې پرمختګ وشو او ځینې لا پاتې دي. د مجاهد په وینا اوس به دواړه لورې د بل پړاو تر پیل پورې د اړوندو موضوعاتو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي او د راتلونکي پړاو لپاره به تیاری نیسي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې په قطر کې د طالبانو سره د خبرو پړاو بشپړ شوی. زلمی خلیلزاد د قطر د مذاکراتو په اړه په خپلو بېلابېلو ټویټونو کې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره د چوکاټ ټاکلو په اړه د خبرو پړاو بشپړ شوی، خو وایي باید دغه بهیر چټک شي. خغلی خلیلزاد په دغه لړ کې راپېښ شوی او چیلنجونو ته په اشاره وویل، موږ په قطر کې خبرې سرته ورسولې، موږ په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د چوکاټ د ټاکلو په اړه ورو خو سم پرمختګ کړی، اوس به موږ د دغه د عملي کولو لپاره په مهمو ټکو کار کوو. زلمی خلیلزاد همدارنګه په یو بل ټویټ کې لیکلي چې په داسې وخت کې چې جګړه زیاتېږي او بېګناه افغانان وژل کېږي، نو د خبرو اوسنی بهیر پوره نه دی. په ورته وخت کې یو شمېر پخواني طالب چارواکي د سولې شپږم دور مذاکرات هیله بخونکې ګڼي او وایي راتلونکي اووم دور مذاکراتو کې به خبرې حل و فصل شي. پخواني طالب چارواکي سید اکبر اغا د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل،
خبرې ډېرې مثبتې وې، البته په بعضو جزئیاتو کې څه خبره پاتې ده او چې هغه اخلاص شوی نه ده. اووم پړاو بیا کېږي انشاءالله، او خبره به په وو پرا کې کېدلای شي چې حل او فصل سیالته.
که څه هم طالبانو له دې وړاندې د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانان له بل هر وخت زیات سولې ته نږدې شوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پای ته ورسېد او د سولې عالي شورا وایي چې اوس باید بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د امریکایي پلاوي مشري کوي ویلي دي چې په دې خبرو کې سوکا خو ډاډمن پرمختګ شوی دی. طالبانو هم په دې خبرو کې د مثبت پرمختګ خبر ورکړی. طالبانو ویلي چې اوس به دواړه لوري د بل پړاو تر پیل پورې د اړوندو موضوعاتو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي او د راتلونکي پړاو لپاره به تیاری نیسي. احمد تکل د دې خبرو پر نتایجو د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې لغړې شینکۍ کډوخیل سره مرکه کړې ده. میرمن کډوخیل په پیل کې د دې خبرو په اړه د طالب چارواکو او امریکایي چارواکو د خوشبینانه څرګندونو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
خاغلی خلیلزاد سره چې موږ ملاقات هم یو وخت کې د یو ګروپ د میرمنې درلوده، هغه وویل چې څو موضوعات دي چې موږ دا مسله له طالبانو سره مطرح کوو، او اوله خبره موږ هم دا ده او اخره خبره هم دا ده که توافق کېږي په ټول مسایل به یو ځای کېږي، په یو شی باندې نه کوو. چې موږ په دې کې هم دا بین الافغاني مذاکرات هم ډېر مهم ټکی ده، په دې کې د اوربان مسله هم یو مهم ټکی ده. ځکه چې طالبان غواړي چې ځینې موضوعاتو باندې اول په موافقه باندې ورسېږي، بیا په نور موضوعاتو باندې خبر وکړي. اما خلیلزاد غواړي چې دا ټول مسایل چې مثلا که هغه د بهرني ځواکونو شتون دی یا د وتلو موده یې دی، مثلا د اوربان، یعنې په ټول مسایل باندې چې مطرح کېږي دا به یو ځای کېږي. نو ځکه دا خبره ډېره ځکه تورانه کېږي چې په یوه موضوع باندې خبر نه ده چې د دوی زړه تفاهم ورسېږي او پرېکړه وکړي او نتیجه اعلان کړي.
داسې یو اټکل له طالبانو سره یا له امریکایي چارواکو سره او یا لږ تر لږه دلته په افغانستان کې د نن له سیاستوالو څارونکو سره شته چې دا خبرې به بالاخره څو پړاوونه نور روانې وي او څه وخت به پای ته رسیږي.
دا زیات پیشبیني کېدله په دې باندې نه شي، ځکه چې طالبان اوس یو پسته یو بین المللي پلاتفورم ته وتلی دي، په منطقه کې ځانته حامیان پیدا کړي دي. نو همدې خاطر امریکا هم په ډېر حوصله مندي باندې دوی سره مخ کېږي، ځکه چې دوی زیاته امتیازګري خوا ته فیصله لاسه چې یا فیصله یې ټوله برخه غواړي، داسې نه چې غواړي چې فیصله په قدرت کې صحیح شي، فیصله غواړي چې دوی ارشد لاسته راوړي او نور بیا ځان سره شریکه کړي. نو په همدې خاطر باندې تر څو پورې چې دوی په حامیان باندې کافي شار نسی او یا هغه په دې باندې قانع نسی چې په دې پروسه کې د لاس زیات نه وهي، تر څو پورې زر نظر یو نتیجې ته سره ورسیږي. نو دا مربوط دا ده چې د منطقې لوبغاړي استخبارات ممالک هغه کسان چې په دې په افغانستان یا منطقه کې زینف دي تر څو پورې چې دوی مداخله روانه وي او د دوی خپل هغه اندېښنې حل شوې نه وي زه فکر کوم دا پروسه به ډېره طولانی کېږي ځکه چې یو داخلي بود دې مسلې نه ده د منطقوي ابعاد هم لري بلکې فرا منطقي ابعاد هم شته زه فکر کوم د ټولو په اند باندې همدا خبره ده چې دا خبره به کافي غځېږي
نو د دې معنا دا ده چې تر هغو پورې چې دوی موافقې ته سره رسیږي لکه څنګه چې تاسو یې اټکل کوئ چې ښایي خبرې اوږدې شي جګړه به دوام کوي
متاسفانه جګړه دوام کوي شاید هغه یو تکتیک دی چې طالبان یې هم کاروي فکر کوي چې څومره دوی جګړې ته بس زور ورکړي او شاید همیانو مشوره ورته هم داوي خصوصا د پاکستان چې تاسو څومره چې کولای شئ فشار راوړئ تر څو پورې پس هغه امتیاز لاس راوړي او زیات امتیاز لاس راوړي چې متاسفانه دا یو صحیح تاکتیک نه دی او حکومت هم اګه رئیس جمهور هم په سولې مشورې کې جګړه کې ویل چې زه قربان ته بولا شم په شرط دې باندې چې مثلا طالبان هم خوشبيني وخی نه په دې باندې خبرې وکړو نو دا یو تاکتیکي اپروچ دی یا برخورد چې غواړي چې که څومره جګړه ته دوام ورکړي نو دې به امتیاز ګیری زیاته وکړي چې متاسفانه افغانان واقعا د دې خبره باندې ډیر خفه دي او دا قربان مسله ونه شوله او چې افغانان غواړي سخت لمړیتوب ورکړي هغه د قربان مسله ده ځکه چې هر ورځ دوه طرف ته صرف افغان وژل کیږي
خاغلی خلیلزاد د شپږم پړاو خبرو لپاره تر رسیدو وروسته پر ټویټر په خپل پیغام کې د هم لیکلی دی چې په دې خبرو کې زیات چټکتیا یا سرعت ته ضرورت شته فکر کوي د هغه مقصد هم دغه دی چې د تاسو یې پاره د اوس خبرې وکړي
بالکل ان خلیلزاد هم چې واقعا امریکا په دې باندې باید نگرانی وي چې هر څومره دا مسله نو اوس غځېږي یا دوام ورکړي په دې کې د منطقې مداخله زیاتېږي ځکه چې د منطقې ممالک په نیت باندې دا شک لري چې هغوی غواړي چې دا لوبه یا دا پرېکړه امریکا ته ډېر قیمته تمامه شي نو ځکه خلیلزاد به حد اعظمي کوشش کوي چې دا موضوع تر زر د پای کې کړي تر څو پورې فیصله هغه جبران د خسارې ډېر زیات نه وي نو ځکه هغوی به هم په دې باندې جدي کې دا خبرې دمځندول کېږي او یو ځای نه اعلانېږي د په دې باندې چې باید په ټول مواردو باندې توافق وشي نه په یو یا دوه مواردو باندې
بله او میرمن کاروخیل روسي پوښتنه تاسو باور لرئ یا فکر کوئ چې دغه ټول جریان حقیقي دی او دواړه خواوې غواړي چې نتیجې ته ورسیږي
په دې باندې مطمئن یم چې امریکا نور د جنگ دوام څخه خسته شوې ترامپ هم انتخابات خواته روان ده او هم په دې باندې نگران ده چې نشي چې طالبان د نور ګروپونو یا نور ملک لاسته وندل ویږي او دې ته به یو بل تهدید په دې منطقه کې جوړ نشي یا مستقیم دي ته یا غیر مستقیم دي ګټې ته په منطقه کې نو زه مطمئنم چې امریکا به غواړي چې دا مسله ته د پای ټکی کېږي او په دې کې به اسلام موافقه راوځي طالبان به د شک په دې کې شک نه لرم چې طالبان به نور له جنگ له وژنې نه یا له وژل کېدلو نه به دوی هم خسته شوي او دوی باندې به هم دا بوجي ځکه چې بالاخره هغه د طالبانو د تحریک ځوان نسل هم حق د ژوند لري چې بل ژوند به کېدنه دا چې هر ورځ به دوی ووژل شي هر چېرته نو دوه طرف ته به غواړي اما داسې په طالبانو باندې څومره فشارونه دي څوک نه څه غواړي ځکه چې دوی هم اوس فعلاً په افغانستان کې متوتر نه دي دوی د باندې دي او د دې کورنۍ مثلا په نور ملکونو کې پیسې لپاره یو مستقیم شکل په ګراوګان کې پاتې دي نو اندازه خو دې باندې فشاري چې دا جنگ ته دوام ورکړي یا د نورو د خوښي سولر اسي چې د دې ملک ګټې کې خوندي پاتې شي نو زه فکر کوم چې طالبان به یو اندازه کاملا یا غیر استقلال ته ونه لري څنګه چې دوی غواړي او زه مطمئن یم کدي کورنۍ خوندي وي په داسې ځایونو کې چې دوی زړه ته سره یو موافقه تر رسیدلې وي او د حالت د پایتخت کې شي
د افغانستان د ولسی جرګې د شپږم دورې غړې شینکی کډوخیل وا چې په قطر کې د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو اترو او په ټوله کې د افغانستان د سولې په مسأله باندې له ازادي رادیو سره خپل نظر شریکاو
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
داخل شوی د چي د افغان ولسمشر لومړی مرسیال جنرال عبدالرشید دوستم تر راتلونکي یوې میاشتې پورې کابل ته ستون شي دوستم له تیر څه باندې دوه کلونو راهیسې د حکومت له لوري څنډې ته شوی او له څه پاسه او لڅ مودیره هیڅ خپل د زوکړې ځای جوز جان ته تللای چې کله نه کله په زینو ناستو کې راڅرګندېږي. خو پښتنه دا چې ښاغلی دوستم کابل ته له راستنېدو وروسته به د اوسني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم په ګټه کار وکړي او یا به د ولسمشر غنی تر څنګ ودرېږي. نور حال د ناجی صاحب په رپورټ کې اورو.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم له تیرو څه باندې دوو کلونو راهیسې خپل کاري دفتر ته نه دی تللی. ښاغلی دوستم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت په لومړیو کې په جوزجان او فاریاب کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې پوځي عملیاتو مشري کوله. د ولسمشر لومړی مرستیال د حمل میاشتې په لومړیو کې د ترکیې او ازبکستان له سفرونو بیرته ستون شو او د هرات سوداګریز بندر له لارې لومړی بلخ او بیا جوزجان ته لار. دوستم اوس مهال په شبرغان کې دی او نږدې خپلوانی وایي که هغه د عملیاتو مشري نه کوي د نوموړي شتون په جوزجان کې د ناامنیو شدت کم کړی. هغه په دغه موده کې یو شمېر غونډو کې هم راڅرګند شوی او پر حکومت تند انتقادونه کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا په رښتیا هم ښاغلی دوستم کابل ته راځي؟ د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند مرستیال عبدالله قرلوق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ هیله مند یو چې کابل ته د ښاغلي دوستم پر راتلو سره به د نظر اختلافات هوار شي. د جمهوري ریاست له لوري هم په دې برخه کې ځینې تماسونه موجود دي. هیله لرو چې د حکومت تر پایه پورې د اختلافات دوام ونه کړي. هیله مند یو چې حل شي.
قرلوق ادعا کوي چې ولسمشر غني په ځینو لویو سیاسي او امنیتي قضیو کې له ښاغلي دوستم سره مشوره نه کوي. حسمو کړه سو په دې تړاو د جمهوریت ریاست نظر هم ولرو. خو د جمهور رئیس مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی په دې اړه لسه ویلو ډډه وکړه. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په داسې حال کې کابل ته د بیرته راتلو تکل کړی چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې انتخاباتي کمپاینونه پیلیږي. خو پوښتنه دا ده چې ښاغلی دوستم به کابل ته له راستنېدو سره د ښاغلي عبدالله انتخاباتي ټیم سره یوځای شي یا د ولسمشر غني تر څنګ ودرېږي. دا پوښتنه د ملي جنبش ګوند مرستیال عبدالله قرلوق ځوابوي.
د حکومت ټیم سر له اوسه په کمپاین بوخت دی. خو کله چې د کمپاین موده ورسیږي جنرال صاحب له یوځای شوي ټیم یعنی د ډاکټر عبدالله عبدالله له ټیم سره کار وکړي.
ښاغلی دوستم په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د حکومت اوسنی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ټیم څخه ملاتړ اعلان کړی او د نوموړي د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمن د عبدالله د انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال دی. خو د یو شمېر سیاسي کارپوهانو له نظره ولسمشر غني په اوسنیو شرایطو کې عبدالرشید دوستم ته اړتیا لري او ممکن ښاغلی دوستم د حکومت تر پایه له ولسمشر غني سره پاتې شي. د دغو کارپوهانو له ډلې احمد سعیدی وایي:
هغو
ګواښونو ته په کتو چې یو شمېر کاندیدانو ویلي د جوزا له لومړۍ نیټې ولسمشر غني ته د واک د دوام اجازه نه ورکوي، ولسمشر دوستم ته اړتیا لري.
ښاغلی سعیدی وایي په شبرغان کې د دوستم یو شمېر پلویانو له نوموړي غوښتنه کړې چې په جوزجان کې د پاتې کېدو پر ځای کابل ته ستون شي او په وینا یو شمېر ټیمونو د نوموړي د ملاتړ خپلولو هڅه کړې. که څه هم د ولسمشر لومړی مرستیال په راتلونکو ټاکنو کې له عبدالله عبدالله ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړی، خو د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وایي تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی دوستم به د مرحلې تر پایه له کوم کاندید سره یو ځای شي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د ننګرهار په معرف ریاست کې 23% د خزینه خونکو برخه خالی ده. د چارو کارپوهان وایي د خزینه خونکو کموالی د دې سبب شوی ده چې د ننګرهار په ښوونځیو کې انجونې خپلې زده کړې اکثره انجونې خپلې زده کړې په نیمایي کې پرېږدي. له جلال آباد د پی شاه محمود شینواری رپورټ لري.
په ننګرهار کې یو شمېر د نظر خاوندانو وایي لا هم په دې ولایت کې د خزینه ښوونکو تشه نه ده ډکه شوې او همدا لامل دی چې په ځینو سیمو کې انجونې په نیمایي کې ښوونځی پرېږدي. د تیرو ولسي ټاکنو لپاره نومان حاجي راډاګل شینواری وایي په اکثرو سیمو کې چې خزینه ښوونکي نه وي هلته انجونې له شپږم ټولګي څخه لوړې زده کړې نه کوي. دی وایي د خزینه ښوونکو د نشتون له امله په زیاترو سیمو کې د خزینه لپاره ښوونځي هم نشته.
زیاتره ساحو کې تاسو وګورئ په سلو کې 95% به درته ووایم چې په
شپږمه پورې اجازه مور ته ډېره سخته باندې ورکول کېږي، خو شپږمه پورې در چې وي هغې نه پس ورته بالکل اجازه نه ورکوي. یعنی عامه پوهاوی ډېر زیات کم دی، او غټه غوښتنه زموږ دا ده چې په ډېرو ولسوالیو کې بالکل ښځینه ښوونځی سره شته نه دی. که په دې باندې کار وشي همدا همداسې که چېرته همداسې پاتې شي، نو دا راتلونکی زموږ ډېر زیات خطر سره مخ ته بې سواده پاتې کېږو.
د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری هم د ښځینه ښوونکو تشه جدي اړتیا ګڼي. دی وایي اوس وخت په ننګرهار کې ښځینه ښوونکو ته په کتو 23% د ښځینه ښوونکو برخه خالي ده.
34% ښځینه زده کوونکو ته یوازې 14% ښځینه ښوونکي تدریس کوي، او دا یو غټه ستونزه ده د ننګرهار پوهنیز بهیر کې. او اکثره ښځینه نجونې د اووم او اتم او نهم کې چې ښوونځی پرې، یو علت دا دی چې ښځینه ښوونکي نشته.
ښاغلی حسیب وایي دې ستونزې ته د رسېدنې په خاطر یې د ښځینه ښوونکو د روزنې درې مرکزونه جوړ کړي، چې دې سره به تر یو بریده د ښځینه ښوونکو تشه ډکه شي.
د دغې کمبود د لمنځه وړل په خاطر موږ په درې ولسوالیو کې د ښځینه ښوونکو لپاره د دارو معلمین زده کړو سهولت برابر کړ، په خوږیاڼو کامې او په هس کامېنه کې، تر څو وتوانېږو په دغه ساحو کې د ښځینه ښوونکو د کمبود ستونزه حل شي.
د معرف ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال د قراردادي ښوونکو په استخدام کې هم زیات پام د ښځینه ښوونکو استخدام ته شوی و، خو اړتیاوې لا هم نه دي پوره شوي. دوی وایي د دې ستونزې د بنیادي حل لپاره یې مرکز ته وړاندیزونه هم کړي، او په پام کې لري چې د نورو همکارو ادارو پر مټ دې اړتیا ته رسیدنه وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا له لوري د چین پر وارداتو د تعرفې لوړېدل سر لنن، یعنی د مېر لسمې نافذ شول. دا اقدام داسې مهال شوی چې د دواړو هیوادونو سوداګریزي استازي په خپلو کې د سوداګریزو کړکېچونو د راکمولو په هدف په خبرو بوخت دي. د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی دی چې د مېر لسمې نېټې څخه له چین څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت پر وارداتو خپله تعرفه له 10 تر 25% لوړوي. چینی چارواکو پر دې پریکړه ژوره خواشینی ښودلې ده، او د متقابل اقدام ګواښ کړی دی. په دې اړه فریبا ظاهر رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د امریکا او چین د سوداګرۍ لوړپوړي مرکچیان په واشنگټن کې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د لس میاشتنۍ اقتصادي جګړې د ختمولو لپاره پر موافقې خبرې کوي. د امریکا له لورې د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړېدو پریکړه سر له نن څخه نافذه سوه. د امریکا د متحده ایالاتو د پریکړې له مخې به سر له نن څخه په دې هیواد کې له چین څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت وارداتو تعرفې له 10 تر 25% پورې لوړې سي. نن د امریکا په ګمرکونو کې پر چینایي وارداتو دا پریکړه عملي سوه. د راپورونو له مخې هغه چینایي وارداتي اقلام چې تر ټولو ډېر له دې پریکړې اغېزمن سوي، د کمپیوټرونو په څیر الکترونیکي او تخنیکي وسایل دي چې ډېری یې په هغو تولیداتو کې کارول کېږي چې په امریکا کې دننه جوړېږي. په دې پریکړې سره په امریکا کې د اسهامو ونډه لوېدلې، او په آسیا کې بیا لوړه سوې ده. چینایي چارواکو پر دې پریکړې ژوره خواشیني ښودلې، او د متقابل اقدام ګواښ یې کړی دی، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د دغه هیواد د صدراعظم مرستیال لیو هی چې دا مهال د امریکایي مرکچیانو سره په خبرو بوخت دی، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې هیواد یې په دې باور دی چې په داسې شرایطو کې د تعرفو لوړېدل د حل لاره نه ده، او دا به د امریکا، چین او ټولې نړۍ لپاره ښه نه وي. نوموړي هیله ښودلې چې امریکا او چین وکولی سي دغه موضوع د همکارۍ او مشورې له لارې هوار کړي. د امریکا د سوداګرۍ استازي رابرټ لایتزر او د دغه هیواد د خزانې له وزیر سټیفن منوچن سره د چین د صدراعظم مرستیال لیو هی خبرې پرون د مې 9 نیټه پیل سوې، او نن به هم دوام وکړي. امریکایي چارواکي پر چین تور لګوي چې له خپلو مخکنیو ژمنو شاته سوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره چهارشنبه په فلوریدا ایالت کې وویل چې چین موافقه ماته کړې ده. هغه ژمنه وکړه دا اضافي تعرفه به تر هغو د چین پر وارداتو برحاله وي چې چین د ده په خبره د امریکایي کارګرانو له تیرایستلو لاس نه وي اخیستی. د امریکا او روسیې پریکړې او ورسره د چین له لوري د متقابل اقدام ګواښ د نړۍ د اسهامو مارکیټونو کې د اندېښنه نوره هم ډېره کړې ده چې ښایي د دغو دوو اقتصادي قدرتونو ترمنځ اقتصادي جګړه زور واخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل تازه سمس کې وایي چې د قطر په غونډه کې که په رښتیا پرمختګ شوی وي، نو باید دواړه خواوې له افغانانو سره شریک کړي. بشیر حبیب زید ازری ولسوالی څخه په خپل ایس ایم ایس کې وایي، زما په فکر طالبان به سوله ونه کړي، ځکه چې طالبان وایي چې خارجان په افغانستان کې وي او نه وزي سوله نه کوي. محمد قاسم زواک به له هلمند څخه لیکي چې د افغانستان په سوله کې ایران او پاکستان لوی خنډ دي او دغه دواړه هیوادونه طالبان نه پرېږدي چې سوله وکړي او خپلې ګټې په جنگ کې لټوي. مظلوم له شکین څخه په خپل پیغام کې بیا د افغانستان او د کرکټ ټیم د نننۍ لوبې چې له آیرلینډ سره ده په اړه معلومات غوښتي، نو دوی کولی شي چې د ازادي راډیو پر وپاڼه دغه معلومات ترلاسه کړي. دیر محمد احمدی د کندهار لیکي، کېدای شي طالبان په هغه صورت کې اوربند وکړي چې افغان حکومت په روژه کې د شپې عملیات بند کړي. یو بل اورېدونکی هم چې نوم یې نه دی ذکر شوی وایي چې تر څو افغانان او طالبان باید دواړه په خپلو کې کینی او په یو نظام صلاح وکړي، ځکه سوله د بهرنیانو په واسطه نشي راتلی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام په مستقیم ډول اورېدلی شئ. څلور نیمه بجې شوي دي. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل انس خبرو.
بادغیس کې چارواکي وایي تېره شپه بالامرغاب ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونو کې د ملي اردو 15 سرتېري وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. دا ولایتي شورا یو غړي فرید خیزی بیا ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو په دې بریدونو کې شپاړس افغان سرتېري وژل شوي. طالبانو دا برید منلی او پکې د ګڼ شمېر افغان سرتېرو د وژلو ادعا کړې ده. په فرا بازار کې بیا نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلوالو د دې ولایت د کلیو د پراختیا پر رئیس عبدالرؤف ډزې کړې او نوموړی ټپي کړی دی. په غور ولایت کې په دوو جلا عملیاتو کې چارواکي وایي 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. په کندهار کې هم په بیلابیلو پیښو کې 15 کسانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شوي چې پکې وسلوال، پولیس او عام خلک شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي ځواک تایید کړی چې بي 25 پم غورځونکو الوتکې قطر ته رسیدلې. سپینې ماڼۍ د الوتکې د ایران لخوا د ناڅرګند ګواښونو سره د مقابلې لپاره د فارس خلیج ته استولي. او د عراق امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه 8 کسان هغه وخت وژل شول او 15 نور ټپیان شول چې د بغداد د صدر ښار په یو مارکیټ کې ځان وژونکي حمله وشو.
وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرام هم اوریدلای شي. د پاکستان اکثریت وګړي مسلمانان دي او د ټولو وګړو په سلو کې یوازې 15 غیر مسلمانان دي چې عیسویان او هندوان پکې شامل دي. د بشري حقونو ډلې وایي په پاکستان کې هر کال سلګونه ځوانان، هلکان او نجونې په زور اسلام ته اړول کیږي، داسې چې یو شمېر تښتول کیږي او نور له مسلمانانو سره ودونو ته اړستل کیږي. په پاکستان کې د امریکا غږ خبریال محمد ثاقب د هغو کسانو د کورنیو له غړو سره خبرې کړي چې یا تښتول شوي یا په زور اسلام ته اړول شوي دي. د دې راپور جزئیات له احمد تکل اورو.
کویتا د پاکستان د سند ایالت د ګوټکی ولسوالۍ اوسیدونکي هندو ده. هغه له حکومت غواړي چې د دې د دوو ځوانو تښتول شویو خویندو په موندلو کې مرسته وکړي. دا وایي چې خویندې په مارچ میاشت کې تښتول شوي او بیا اسلام ته اړول شوي دي.
زه او زما مور دلته ناستې وو چې څو وسله پلاس کسان په یو موټر کې راغلل او زما خویندې یې وایستلې. په بله ورځ خبر شوو چې خویندې مې له خپل دینه ګرځېدلې دي.
د دې سیمې اوسیدونکي وایي په وروستیو څو کلونو کې د سند ایالت په کلیو او بانډو کې اسلام ته د خلکو جبري اړول ډېر عام شوي او ځوان نجونې د دې هڅو لومړنۍ قربانیانې دي. اکثر کلیوال وایي چې د دې تښتونو پلانونه د ګوډګي ولسوالۍ په تاریخي زیارت بارچوندی شریف کې جوړیږي، خو د زیارت متولیان دا تورونه ردوي او وایي غیر مسلمانان په خپله خوښه ورزي او اسلام مني. جاوید احمد بن عبدالحی د دې زیارت متولي دی.
آج سے ہم مسلمان نہیں کر رہے.
دا کومه نوې خبره نه ده. دلته اکثره خلک خپل راضي او اسلام مني، حتی کورنۍ راضي او اسلام مني. دا کار له پیړیو راهیسې روان دی.
د ګوټګي مرستیال کمشنر سلیم الله اودهو په دې اړه له تبصرې ډډه وکړه، خو ویل چې دا کار قانوني جواز نه لري. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون مشره عثمان نورانی وایي چې په پاکستان کې اسلام ته د صغیرو نجونو اړول نه یوازې یو حقیقت دی، بلکې په یو تجارت هم بدل شوی.
مذهبی شخصیتونه دا کار دی و بزنس په توګه کوي. دوی اسلام ته د خلکو د اړول په بدل کې پیسې اخلي او وایي چې اسلام ته د خلکو اړول ثواب لري، او دا د پولیسو، قاضیانو، ترنولانو او نورو دخیلو کسانو په ګډون زموږ د جنایي عدالت ټول سیستم اغیزمن کوي.
په پنجاب کې څه وخت مخکې د دو خویندو د تیښتې قضیې د رسنیو سرخطونه جوړ کړل. پولیس وایي دا دوه نجونې له خپلو کورونو ځکه وتښتېدې چې غوښتل یې ودونه وکړي. د خویندو هم ویلي چې په خپله خوښه یې له مسلمانانو سره ودونه کړي، خو د کویتا کورنۍ په دې کې شک لري. د پاکستان د بشري حقونو ډلې له سیاسي مشرانو غواړي چې د مذهبي ازادیو د ساتنې په برخه کې نور اقدامات وکړي، څو مذهبي اقلیتونه په خپلو دیني عقایدو کې ځان خوندي احساس کړي.
ژوند
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشري.
پوهنه
موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
فرا ولایت کې معلولین او د شهیدانو وارثان وایي چې د دوی تنخواګانې پر وخت نه ورکول کیږي او په دې برخه کې ګڼې ستونزې لري. له بلې خوا بیا اړوان چارواکي وایي پوره بودیجه نه لري، نو ځکه د دې کسانو ټولې تنخواګانې پر وخت نه ادا کیږي. نور حال د احمد شاه فطرت په ریپورت کې.
په فرا ولایت کې د شهیدانو وارثین او جدي معلولین وایي چې دوی معاشونه پر وخت نه ورکول کیږي او په دې برخه کې د فرا د معلولین او شهدا او عملیات په کمکاري او فساد تورنوي. دوی وایي د دوو کلونو تنخواګانې لا پاتې دي، خو په دې برخه کې څوک ورسره همکاري نه کوي. د دوی په خبره یوازې دا کسان تنخواګانې پر وخت ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا هم پیسې ورکړي. دوی د اړونو چارواکو څخه غواړي چې دې ستونزې ته پام وکړي او د حل لارې ورته پیدا کړي. نبی جان، میر احمد او صدیق هغه درې تن دي چې د معلولین او شهدا او د عملیات مخته څو ورځې راهیسې ولاړ دي، خو تر اوسه هیچا ځواب نه دی ورکړی.
دوی چې زړه یې غواړي هغو ته یې ورکوي، چې زړه یې نه غواړي هغو ته یې نه ورکوي. بله خبره دا ده چې ما خپل په سترګو ولیدل چې د 92 کال دا وړي وو، اوس د 98 بیا ورته ول. که چا واسطه درلوشته هغه کار به کیږي، که چا واسطه نه درلوشته فارو غریب وو لکه زه هغه به پاتې.
د مشران که په کابل کې دی، که دلې په مرکز کې دی، که شخصا والی صاحب دی، چې فرا یو ولسوالي ده که یو ولایت نه، ولې زموږ حق زموږ تخصیص داسې لږ راځي، ولې دا زموږ حق داسې لږ موږ ته رسېږي، ولې زموږ حق پایماله اوسي.
یو زوی مې وویشتل سو شهید یې کوي راڅخه، یو ورکې مې نه دی لیدلې، دا د وسیقه وشی مې ګرده جوړه کړې ده. بل زوی راڅخه وویشتی مایوبس اوس هم راسره دی.
له بلې خوا چارواکي وایي دا ستونزه د دې کبله پیدا شوې چې دوی ته پر وخت د مرکز څخه بودیجه نه راځي. حمیدالله د فراه ولایت د کار او ټولنې د چارو ریاست د معلولینو او شهیدانو د برخې عامر وایي چې دوی ته هر کال لږ بودیجه راځي، نو ځکه دوی پر وخت د معلولینو او شهیدانو کورنۍ لپاره تنخوا نه شي ورکولی. هغه وایي دوی سږ کال مجبور دی تیر کال دغه کسان تنخوا ورکړي چې پاتې شوي، او نور ته به هم د نوبت پر اساس تنخواګانې ورکول کیږي.
مرکز پول به ما کم یا وخت پول کم یا مردم زیان زیات میشه، پول به زندان نمیرسه. مخاطر از این مردم شکایت داره. با هر روبی به ما 28 میلیون و 990 هزار افغانی به ما داده. ما از پارسال 1300 نفر از سال 1397 این پول از زندان مونده. دیگه ما پیشنهاد کردیم به مقام ولایت. ولایت مقام ولایت به ما امر داده که د پای اول با مو کسانی پول بده که سال 1397 خود راست نکرده باشد، اکی اولت از اونه سال 1398 چند را اول کن.
په فرالت کې کابو 3000 معلولین او د شهیدانو وارثین د تنخواه د ورکولو لپاره ثبت شوي. هر کال د غړل څخه یوازې نیمایي برخه تنخواه ورکول کیږي، چې دې کار تنخواه په ویشلو کې بې‌نظمي رامنځته کړې ده.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي وريدونکو د خبرونه درنو مينوالو زما فريبا ظاهر سلامونه او نیک هلي ومني یو ځل بیا ستاسو پیغامونه د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه را رسیدلې دي او پر بیلابل موضوعاتو ستاسو شکایتونه نظرونه او غوښتنې پکښ مطرح دي غواړم له تبصرې پرته یې سره واورو خو لومړی به د یو شمېر دوستانو پیغامونه واورو چې د سولې تږې دي او غواړي غږونه یې خامخا خپاره سي نو تر دې وروسته نورو ستونزو شکایتونو څخه ورځو لومړی دغه د سولې اړوند پیغامونه په ګټه سره واورو
السلام علیکم زه زرولی افغان د هلمند ولایت څخه خبره کوم دا د سولی کار به ډیر مشکل وي چې موږ ورته ګورو اشرف غنی احمدزی صاحب ته ووایا ورته سخت چاپی او سخت فشار پر طالبان ورانسی دا سول نه کیږي د سپکرا کار د افغانستان فوج او حکومت او سرمایه مو په ختمو ما دا ورته جندالو څخه د ایله ده چې افغانستان سرمایه دې نه ختمي سخت فشار دې پراولي دا د خارجانو په لاس کې زیاد جوړ چې په افغانستان پر خلکو د نن فشار رانسی او د خارجانو لاسونه جوړونش کې لکه مهم د پاکستان دا جوړه نسی کېدلای دلته زور پر رانسی په دوه کې به بیا د سعودي ته د افغانستان حکومت سره خبري شروع کوي بل وخت نه شروع کولای. والسلام
زه ملا صاحب عبد الله غلام رسول د هلمند ولایت لشکرګاه مرکز څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما و طالبانو ورونو ته پیغام دی چې د حدیث مقدس پر مضمون باندې د خدای تعالی آسماني کتابونه یو سل څلور لکن څلور یې دا غټ دی نو تو وجا په دربار کې د خدای ډیر غټ ارزښت لري چې دا څلور آسماني کتابونه یې د لوح محفوظ څخه و دنیا ته پر انبیاء علیه السلام باندې پر وجا کې نازل شوی دی چې د خدای تعالی په نیز باندې قدرمنه ده د خدای بندگان د محمد رسول الله امتان باید قدر ورکي. او دویم دا خبره ده چې دا تلویر ستو کالو زپلو د کندو و د ایتمانو و د معیدینو و د سپیرورو و د وطن څخه و د پیرارسو و ارمان ته د پای ټکی کښېږدي یعنی په افغانستان کې د روژې په برکت باندې اوربند ته غاړه کښېږدي او اوربند وشي تر څو افغانان په مطمئنه زړه باندې دغه روژه ونه شي. والسلام نور نو ستاسو وخت نه نهسي.
السلام علیکم تاسو سپمنته پیغام لرمه په خاصه د علماء ته د توالو حکومت طالبان تر موږ کښینی او د سولې او باندې پټل یو د بل خبرې سره یو راشي او منځګړی ته وي چې ګوندی وخت نه و خو د سنت سول او باندې نوربان خراسي دروژه خو موږ شپه استراحت کړو خو چې کله وی اټلیزن چلند کې یا رادیو چلند کې بل مرګ ولا وژنه بل دا خبر هم بل خبر نه دی راځي د ټول افغانان سره له دا چې په دا وروسته کې دوی یو کې افغانستان د سویل نه پاره
زابل ولایت نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. پیغام پرېږدم د سولې او د روژې په باره. روسیا افغان یا مسلمان یې په دې روزه کې خو افغانان خوندې او منډې مه بروئ. له غني سره خو نه کښېنې له خپلې ملي اردو او له کریسو سره خو نه کښېنې. په دې روزه کې خو د خدای په خاطر د افغانان مه وزنې افغانان مه زیروئ د افغانانو بچیان مه مانوئ د چا سره جهاد کوي ته د چی ثواب ګټې. سلام په احترام.
السلام علیکم زه جمهور ورشا ټول ملت سلامونه کوم باندې سلامه او دې ساسینو ته مې دا وزر دی دا خاصې چې نور د څلور کاله مده مملکت وور کې وسولو نور پرې دی د ملت په اتفاق او اتحاد کې چا امریکایانو ته کارونه وکړي چا روسیانو ته چا غربیانو ته چا شرقیانو ته چا پاکستان ته چا هندوستان ته چا ایران ته نور په ملت په اتفاق او اتحاد کې دا تجارت نه تیر شي او دا خو ارزو لري ملت چې سولې ته خبر کړي او ټول روسي ورونه ورونه سي یو نوما او ته نه دا وځي ټول نوما دي ته په هر کوم څه مرغون دي دا د اتفاق اتحاد راولي پړته دي پړوي ورته دي وړوي الله تعالی دې ته ملک دې ته سولې راولي دا ملت خو دار بدر سولې او دا ملت ډیر زورې غلې ده ډیر کړي غلې ده الله تعالی به دغه سیاسيونو نه پښتنه ودی دا څو نفر سیاسيون دي افغانستاني ور په ټاور کې نه ولده دوه تمه دا وځي دا ډالرونه مالسکي نور باسته خدا پہ لحاظ دے، قرآن پہ لحاظ دے، پیغمبر علیہ السلام پہ لحاظ، ملت اتحاد کے نجات پرستی ادم پرستی پہ ہے، اسلام دے پارا بکار کو او دے خپل دے ورور والے دے پارا بکار کو ان ارچا منا پنی لاری کی پرسو اندر سے گمو پری دی. السلام
السلام علیکم، غلام حسن خان غیرت کو چای لا خوص لولایت پتہ سر تماس کی ما زدا آزادی را دو او ردن کو او طول کر کون کو مومن مسلمانان تا سلام و ما پس سلام نہ دې کومې د روزو جوړې خبرې چې د موږ د ادوا کو چې الله تعالی د افغانستان کې سولې راولي، الله تعالی جوړ راولي او له دې حکومت نن دای له لورو دا عامولس جوړ باید ته به شکار وکړي چې سولې تر راشي، به شکارونه کې چې پر ما شکارې ورور چې هغه د مبول خبره نه لګا ماخته د دوه ها غوند چې و د دې کسان ډیر تاکري نو موږ دای له لورو چې باید دا عام نس دا خلق ټول دایل لري چې باید په افغانستان کې د شکار د حکومت له طرف نه موشي چې هغه باندې سولې راشي، طالبانو له طرف نه موشي چې هغه باندې سولې راشي، نو د مظلوم و مسلمانانو وینه باندې شي د افغانستان مشکل نور حل شي.
خیر محمد دا پیغام پریږدم، زما پر ټول هیوادوالو باندې که رئیس جمهور دی که رئیس اجرائیه دی او که طالبان ورنه دي و ټولو ته زما دا خواهش دی، دا غوښتنه مې ده ورڅخه چې په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن دغه سولې په دا سولو سوله کښې خاشې مه متوئ، څونې مو وس کار کوي د سولې په باره کښې کوښښونه وکړي چې سوله راشي، افغانستان پر کراره شي، دغه مظلوم ملت پر کراره شي، او که کوم څوک په دغه کښې خاشې مه